د ماښام شپږ بجې سوې دا د ازادي راډیو ده.
خطرنامه شماره د هر زبان ملي کشور پښتو او فارسی شنیدي.
د افغانستان جمهور رئیس نن په خپل اختتامیه وینا په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه پای ته ورسوله. په خبرونه کې به وروسته د دغې جرګې پر پریکړه لیک رڼا واچول سي. اول مهم خبرونه. احمد شبر خبرونه وایي.
د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه د یو پریکړلیک په خبرېدو پای ته ورسېده. د پکتیا د مرکز ګردیز لاره له 15 ولسوالیو سره تړل شوې ده. په تخار کې سیلونو نږدې 40 تنه وژلي او په کندز او بغلان کې کرهڼې ځمکې لاندې کړې دي. د ایران ولسمشر اپوزیسیون ډلې ته خبرداری ورکړې ده او د امریکا متحده ایالاتو د القاعده پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه د یو پریکړلیک له خبرېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر حامد کرزي د دې پریکړلیک ملاتړ وکړ او د جرګې د پای ته رسېدو په وینا یې یو ځل بیا له مخالفو وسله والو هیله وکړه چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او له دولت سره یو ځای شي.
قطرنامه شماره به هر دو زبان ملی کشور پښتو و فارسی شنیدی. جامعه بود، کامل بود و برحق. تشکر کردین از جامعه جهانی، از مساعدت هایشان و خواستن که قوانین افغانستان عزت کنن بر جا بود و به حق. قطرنامه شما هدایتیست به حکومت افغانستان و ما در تصدیقش از آغاز تا ختم قطرنامه مکلف استیم و انشاءالله شریکن واش با یک جای اقدام میکنیم.
په پریکړلی کې د افغانستان له ټولو وسلوالو غوښتل شوی دی چې د خلکو له هیلو سره سم جګړه پای ته ورسوي او د روغې جوړې د خبرو لپاره له وار له مخه شرطونو تیر شي. د ملي مشورتي جرګې ګډون کوونکو هم همداراز وویل چې د سولې لپاره د دولت له لوري یو هر اړخیز بهیر پیل شي. د جرګې 28 کمیټو نن د سولې لپاره خپل وړاندیزونه د جرګې مشرتابه ته تر دې مخکې وړاندې کړل. په پریکړلی کې همداراز د پولي چرخي له زندانه د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه شوې، د بغلام او ګوانتنامو د بندیخانو د تړلو غوښتنه شوې او ملګرو ملتو د امنیت شورا له لیسته د یو شمیر کسانو د نوم د لرې کېدو غوښتنه شوې ده. پریکړلیک د دولت د هغو مخالفانو د امنیت ته تامینولو هیله کوي چې د سولې خبرو ته چمتو کیشي. د سولې ملي مشورتي جرګه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او نن مازدیګر په کابل کې پای ته ورسېده. د پکتیا په میرزکی سیمه کې د غره د شویدو له امله دغه ولایت د مرکز ګردیز او 15 ولسوالیو لاره بنده شوې ده. د پیشه پرون رامنځته شوه او د پټان، څمکنی، احمد خیل، جاني خیل او آریوب ځازی ولسوالیو خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولسوالیو یو شمیر استوګنو ازادي راډیو ته وویل که چیرته حکومت لاره ژر تر ژره نه پرانیزي دوی به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیا مرستیال والي عبدالرحمن منګل وویل چې د لارې د پرانیستو هڅې یې پیل کړي دي. د میرزکی سیمه د ګردیز په شمال ختیځ کې په نږدې 40 کیلومتره کې پرته ده. د تخار پروستاق ولسوالۍ کې سیلونه بهیدلی دي. یو شمیر سیمه ییزو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون د سیل د بهیدو له امله پولیسکونو کسان په دغه ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د روستاق یو اوسیدونکي ډاکټر محیط ازادي راډیو ته وویل پرون د 12 بجو خواته سخت ورشتونو د دیوالتن په سیمه کې د کاماز دوه بارونکي موټر او څلور واړه موټر لاندې کړل. د غسیل تقریبا 40 تنه وژلي دي چې اکثر یې د ښوونځیو زده کوونکي او شپانه دي. ویل کېږي چې د رستاق ولسوالۍ د ابازانو په سیمه کې بیا سیل کرهڼي ځمکې لاندې کړې دي او څاروي یې وژلي دي. په دې سیمه کې تقریبا 15 کیلومتره سړک هم تخریب شوی دی. ویل کېږي چې د تخار ولایت په چال ولسوالۍ کې هم سیلونه بهیدلي دي. بل لور ته د بغلان په الوان او نهرین ولسوالیو کې سیلونو په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي او ګڼ څاروي یې له منځه وړي دي. د بغلان د طبي پیښو د ادارې مشر محمد نصیر کوهزاد وایي د دغو سیلونو له امله په سلګونو جریبه کرهڼي ځمکه لاندې شوې ده. د کندز په دشتیاتشي ولسوالۍ کې بیا پرون ماښام سیل بهیدلی او للمي ځمکې یې تخریب کړي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن اپوزیسیون ته خبرداري ورکړ ک چیرته روانه اونې د ولسمشي د انتخاباتو د کلیزي پورس اعتراض وکړ ل سخت چلند سره به مخامخ شي. محمود احمدی نژاد د خبرداري د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د یو وشتم تلین په مناسبت ورکړ. د ایران ولسمشر د تهران په جنوب کې د امام خمینی په زیارت کې په خپل وینا کې خپل مخالفان تورن کړل چې د خمینی لارې پرې شي ده، د ایران د سرسختو دشمنانو تفکر خپل کړي او له هغوی سره درېدلې دي. احمدی نژاد وویل هغه کسان چې د ایران روښانه انځور تخریبوي له سیاسي صحنې به لرې شي. د احمدی نژاد د وینا پر مهال خلکو د الله اکبر ناره راپورته کړه او مړه دې به امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. اپوزیسیون درخواست کړی دی چې د جون په 12مه اجازه ورکړي څو مظاهره وکړي. ډیر داسې باور کې شي چې د دوی دا غوښتنه به ونه منل شي. تیر کال د جون په 12مه د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته په اعتراضي مظاهرو کې په لسکونو کسان ووژل شول او بیا د نیول شویو کسانو له منځه دوه تنه اعدام شول او پر شپږو نورو هم د اعدام حکم شوی چې تر اوسه لا دا حکم نه دی نافذ شوی. د چین ولسمشر هو جینپینګ بر روانه اونې ازبکستان او قزاقستان ته د سفر پر مهال داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې به یې موافقه وشي چې چین ته د تیلو د غځېدلې پایپلاین قطر لوی شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چینګ کوپینګ په پکن کې خبریالانو ته وویل دا تړون د چین د هغو هڅو یوه برخه ده چې د تیلو بیلابیل منابع په اختیار کې وي. له قزاقستانه چین ته غځېدلی پایپلاین کې د چین د خامو تیلو 4% اړتیاوې پوره کېږي. د جاپان پارلمان ناو توکان نن دغه هیواد د سر ریاست په توګه ومانه. کان د یوکوهاتو مایا په حکومت کې د مالی وزیر او د سر ریاست مرستیال و. کان وروسته تر دې چې سر ریاست شو ویل د دې لپاره چې دغه مقام لپاره غوره شوی یم خوښ یم. اوس ډیر مسؤلیتونه لرم چې سره له همدې شیبې احساسوم. هاتومایا روانه اونۍ وروسته تر دې چې د اوکیناوا په ټاپو کې د امریکا د هوایي اډې په برخه کې خپل دریز بدل کړ، له مخالفت سره مخامخ شو او استعفا یې ورکړه. هاتویاما اتمیاشت سر ریاسم و. په زرګونو مظاهره کوونکو نن په استانبول کې د ترکیه او فلسطین بیرغونه ورپول او د اسرائیل پر ضد شعارونه ورکړل. دغو کسانو د هغو قربانیانو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اسرائیلي ځواکونو له لورې وویشتل شول. د دوشنبې په ورځ اسرائیلي ځواکونو پر هغې بیړۍ حمله وکړه چې هڅه یې کوله د اسرائیل محاصره ماته کړي او غزې ته ننوځي. په نړۍ کې د اسرائیلي ځواکونو دا برید غندل شوی دی چې په نړیوالو اوبو کې یې کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې ښایي له اسرائیل سره اقتصادي او دفاعي همکاري لږه کړي. غزې ته د مرستې یوه بله کښتۍ هم په لاره ده، خو اسرائیل خبرداری ورکړی دی چې اجازه به ور نه کړي چې حماس ته په غزې کې مرسته څوک ورسوي. د منځني ختیځ د سولې استازی ټوني بلیر وایي د اسرائیل له لورې د غزې محاصره مؤثره نه ده. ټوني بلیر بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت ته په مرکې کې نن وویل حماس د تونلونو له لارې چې څه غواړي هغه ترلاسه کوي، خو محاصره د هغو موادو مخه نیسي چې ستونزه پکې نشته. ټوني بلیر د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیز ډلې مشري کوي. دغه څلور اړخه ملګري ملتونه، د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او روسیه دي چې اسرائیل او فلسطین د سولې خبرو ته هڅوي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ نن رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو عملیات په نړۍ کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پراخ کړي دي. ورځپاڼې د چارواکو په وینا چې په شخصي ډول یې ویلي دي څرګنده کړې ده چې اوس د امریکا د ځانګړو ځواکونو ډلې د نړۍ په 15 هیوادو کې ځای پر ځای شوي دي او د روان میلادي کال په پیل کې ځانګړي ځواکونه په 16 هیوادو کې وو. د رپورټونو له مخې د امریکا ځانګړي ځواکونه اوس په یمن کې عملیات کوي او د منځني ختیځ په نورو سیمو کې هم فعال دي، همدارس په افریقا او مرکزي آسیا کې شته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2011 مالي کال لپاره د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو په خاطر له کانګرس څخه د 15.1 میلیارد ډالر اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. دا د دې سات خبرونه.
شپږ بجې او نه دقیقې دي. د مازدیګر شپږ بجې او نه دقیقې دي. درنو دوستانو، پام وکړئ د دې ساعت د خبری مجلې د مهمو مطالبو عناوین ته. په کابل کې نن د سولې ملي مشورتي جرګه پای ته ورسېده. جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د جرګې د پریکړه لیک ملاتړ وکړ او له ټولو وسلوالو خواوې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د وسله په مځکه کښېږدي. په دې خبرونه کې به د سولې د جرګې په اړه او د دې جرګې پر لاسته راوړنو یا پر عواقبو به یې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه سره مرکه ولرو. رپورټونه څرګندوي چې نن په کابل کې د جرګې د رئیس خبری کانفرنس دی. له هغه ځایه کوشش کوو چې تاسو ته معلومات وړاندې کړو او پر سیمه ییزو مسایلو به هم رڼا واچوو. وباوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي غوښتنه کړې ده چې اسرائیل دې ژر تر ژره د غزې کلابندي ماته کړي. دا خبری مجله مو دیرش دقیقه ده. په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه نن د یو پریکړه لیک له خپرېدو سره پای ته ورسېده او جمهور رئیس حامد کرزي جرګې ته اختتامیه وینا وکړه. ښاغلی کرزي په خپله وینا کې د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړ او د جرګې پای ته رسېدو په وینا کې د دولت له ټولو مخالفینو یو بیا غوښتنه وکړه چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او له دولت سره یو ځای سي. د رپورټونو پر اساس په پریکړه لیک کې له ټولو وسلوالو غوښتنه سوي چې د خلکو له هیلو سره سم د جګړه پای ته ورسوي. د ملي مشورتي جرګې ګډون کوونکو ویلي چې د سولې لپاره د دولت لوري یو هر اړخیز بهیر پیل سي. د جرګې 28 کمیټو نن د سولې لپاره خپل وړاندیزونه د جرګې مشرتابه ته وړاندې کړل. د پدې جرګه کې د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه سیاسي مشرانو، د خلکو استازو او د مدني ټولنو غړو برخه درلوده چې د ټولو برخوالو شمیر یې لږ تر لږه 1600 تنه بلل سوی وو. د دوی پریکلیکت حمید مومند کتنه کړې ده او رپورت لري.
افغان ملي مشورتي جرګې خپل بحثونه پای ته ورسول او د پریکلیک په خبرولو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل سپارښتنې افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ته وړاندې کړې. دا جرګه د چهارشنبه پورس په کابل کې پرانستل شوې وه چې پکې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره په یو میکانیزم پراخ بحثونه وشول. د جرګې مرسیال مولوي قیام الدین کشف په داسې حال کې چې افغان ولسمشر د حق دواړه مرسیالان د افغان کابینې غړي او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماټان هم حاضر وو، د جرګې پریکلیک ولست او له دولت او وسلوالو مخالفینو غوښتل چې هغه ته درناوی وکړي. د جرګې په پریکړه لیک کې دا پټاګه شوه چې د سولې روان بهیر یوازې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې نه وخت دی او په هیڅ صورت بهرنۍ افراطي کړۍ او نړیوالې تروریستي شبکې نه رانغاړي. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې لپاره ځینې شرایط په پام کې نیول شوي چې مولوي کشف ورته په خپلو خبرو کې داسې اشاره وکړه.
د سولې هڅې باید د نظام لاسته راوړنې او د هغه قانوني ارزښتونه تر پوښتنې لاندې رانولي چې په هیواد کې د تازه کړکېچ د رامنځته کېدو سبب شي. دولت باید له نړیوالې ټولنې سره په تفاهم کې له تور لیست څخه د مخالفینو د نومونو په ویستلو کې چټک اقدام وکړي. وسلوال ناراضیان باید تاوتریخوالی پرېږدي او هغه ټول فعالیتونه چې د ګرانو هیوادوالو د وژلو او د بنسټونو د تخریبولو سبب کېږي پرېږدي او خپلې اړیکې له القاعده او سیمه ییزو ترهګرو شبکو سره پرېږدي.
د پریکلیک په سپارښتنو کې چې زیاتره افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ته متوجه دي غوښتل شوې ده چې د سولې د خبرو لپاره باید د بیزا شرطونو له وړاندې کولو څخه ډډه وشي او دواړو خواوې دې له انعطاف نه کار واخلي. په پریکلیک کې له افغان دولت او نړیوالو ځواکونو غوښتل شوې چې ژر تر ژره د هغه افغانان چې د غلطو رپورټونو پر بنسټ په بیلابیلو زندانونو کې ساتل کېږي خوشې شي. په پریکلیک کې افغان دولت ته دا سپارښتنه هم شوې چې په هیواد کې د سولې د هڅو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو لپاره پراخې هڅې وکړي. په پریکلیک کې په افغانستان کې د اقتصادي وده او د د زمينه د برابرولو لپاره هم ځنې سپارښتنه شوي او په عین حال کې له نړیوال ټولنه غوښتل شوی چې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې وکړي. د جرګې د پای غونډې ته د دې جرګې مشر استاد رباني هم وینا وکړه او ویل چې د دې جرګې پای ته رسېدل د دوی د هڅو د پایمانه نه لري، بلکې د په وینا د خو د سولې د هڅو پیل دی. ښاغلی رباني په خپلو خبرو کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې په ځمکه کېږدي او د سولې دا بلنه ومني.
هغه افغان ورونو طالبانو ته زغت کوم، راځئ یو بل ته لاس ورکړو، بس ده جنګ و جګړې، بس ده وسې پرېږدئ. هغه چې تاسو شرعي غوښتنه لرئ څوک یې نه ردی.
افغان ولسمشر حامد کرزي د جرګې د پای غونډې ته په خپله وینا کې وړاندې شوې سپارښتنې ګټورې وبللې او هوډ یې څرګند کړ چې د سولې او پخلاینې لپاره به په روانو هڅو کې دا سپارښتنې د لارښود په توګه وکاروي.
ټول مشکلاتو سره سره دا وطن دا ویاړ لري چې ژغ لري او خاوند لري او د دې خاورې خاوندتوب ستاسو د نن په غږ کې بیا هم ثابت. ستاسو خدای جوړ لري او ان شاء الله تعالی چې د دې جرګو سره د دې مشورو سره به نا امید نه شي، د دې سره به امیدونه ترلاسه شي، امر به ترلاسه شي او لار مرامله وکړه. اوس موږ په دغه لار چې تاسو راته وټاکله قدم په قدم ځو. اول اقدامو نیک اقدامو ان شاء الله څنګه سرته ورسیږي او ان شاء الله چې دا رای به تی کړو او خپل منزل مقصود ته به ورسیږو.
ښاغلی کرزي د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د بندیانو د خوشي کولو په ګډون د دوی ټول سپارښتنې به عملي کړي. د سولې ملي مشورتي جرګې غړو چې د اتیشټو کاری کمیټو په چوکاټ کې خپل بحثونه پر مخ وړل، د جمعې پر ورځ خپلې سپارښتنې د جرګې مشرتابه ته وړاندې کړې. په دې جرګه کې له ټول هیواد څخه او په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په استازیتوب 1400 کسانو ګډون کړی و. که څه هم د دې جرګې لپاره د ټاکل شوو استازو په اړه انتقادونه موجود وو، خو په عمومي ډول خلکو هغه هیله منده بللې او ویلې که د دې جرګې سپارښتنې عملي شي نو ممکن په هیواد کې سولې ته لاره هواره کړي.
له کابل مو د کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې او همداراز د پدای جرګې کې د وړاندې شوي پریکړلیک پر جزئیاتو رپورټ واورید. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د جرګې مشر پروفیسور برهان الدین ربانی او د جرګې د تیاریانو مسؤول ډاکټر فاروق وردک په خبری کانفرنس کې څرګندونې کړې دي. زبیر جمنده سره په ټلیفوني تماس کې دی. نو زبیر، دوی په کوم مسله باندې خبري وکړي؟
بلے جرگی ربانی پروفیسر برهان الدین ربانی د جرگی پریکړلیک نه دفاع وکړه، ویلې چې د پریکړلیک کې د سولې لپاره نوی خبرې دي. د پښتنې په ځواب کې هغه ویلې چې هغه څه مخکې نه موجود په دې کې پریکړلیک کې موجود دي، لکه د سولې لپاره د خواوو ترمنځ د قائد او شرط لمنځه تلل یا په اصلاح بل قائد او شرط د سولې تغاړه کې خپل بل دا په ګوته کړل چې په دې پریکړلیک کې بل مهمه نقطه دا ده چې تور لیست نه د وسلوالو مخالفینو د مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره په دولت باندې ټینګار شوی دی چې هلې ځلې وتو کړي. همداراز دوی دغه پریکړلیک او دغه جرګه کامیاب وکړله چې وبه کولی شي چې د سولې په راوستلو کې له روان بهیر سره مرسته وکړي.
ویل سي و چې ډاکټر فاروق وردګ په دغه خبرې کانفرنس کې برخه اخلي، آیا دوی وو؟ دوی په څه خبرې
وکړل؟ د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ویلې. هغه د پوښتنې په ځواب کې چې داسې اوازې دي چې په دې پریکړلیک کې دغه پریکړلیک د مخکې نه د دولت لخوا تیار شوی و، چمتو شوی و او اعلان شو، دغه اوازه یې رد کړله او ویلې چې موږ دغه پریکړلیک د 1400 استازو په مخ کې ولوستل شو. که چیرې دغه څه موجود و چې دا د دوی خبرې نه وي یا د دوی د ټول دین تاسو او د دوی نظریات پکې نو، نو دوی به حداقل دوی څخه یو تر په بل دي مخالفت. نو د دې استدلال دا و چې دا پریکړلیک د همدې جرګې د ګډوالو د نظریاتو څخه جوړ شوی ده او د دوی د نظریاتو شاوخوا 1400 نفر ول او د مختلفو کټګوریو څخه راغلي وو دغه د نظریاتو
دوی په دې باره کې چا پوښتنه ځینې ونه کړه چې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سولې ملي مشورتي جرګه شاید د مشکلاتو له حل سره ډېر مرسته ونه کړي، ځکه چې د دې پریکړې اجرایوي بڼه نه لري او حکومت هم د دوی د عملي کولو وس نه لري. نو په دې مسله باندې څه پوښتنې وسوې، څه خبرې وسوې؟
دې برخه کې په دولت باندې ټینګار شوی ده چې د جرګې پریکړه به مني او همدارنګه دوی مده هم کېسته چې دولت باید د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې څو موده مخته وروسته جوړیږي په هغې کې باید د جرګې پریکړلیک او پریکړې مطرح کړي او په دې توګه د د ملاتړ د راجربولو لپاره باید له نړیوالو سره خبرې وکړي او په دې توګه د هغو اجرایي تضمین هم ترلاسه کړي.
مننه ژوند صاحب، ته به بیرته کانفرنس ته ځې، ځکه فکر کوم چې په کابل کې دا خبری کانفرنس چې د جرګې رئیس پکې برخه لري لا تر اوسه ادامه لري، ولې و؟ ډیره مننه له معلوماتونه، ډیره مننه. او د ازادي راډیو درانه اوریدونکو تاسو نه مننه چې تر اوسه سره واس په خبرونه کې به ورسته په دې ارتباط کې نوې معلومات مش په لاس راغلل تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې رئیس په خبری کانفرنس کې څرګندونه کوي، د دې جرګې پر جزئیاتو خبرې کوي او همدارنګه ورسره د جرګې د تیاریانو مشر مسؤول ډاکټر فاروق وردک. د جرګې په ارتباط ځینې تشویشونه داسې موجود دي چې د افغانستان حکومت شایي ونسی کولای چې د جرګې د پریکړو په عملي کولو کې زیاته مرسته وکړي او شایي د جرګې د پریکړې عملي نسی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو خبریالي ماریا صدیقی په کابل کې د سیاسي چارو لپاره وېد مجد سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځینې کړې ده.
دا جرګه چې زه تر دې حده پورې هغه د یو ورکشاپ په شکل ما ولیده، یعنی یو کاري ورکشاپ و، د یو نوی ورکشاپ په خپل کار سپای ورکړه او په آخر کې یوه شپږس فقریزه قطعنامه یې خپور. په دې قطعنامه کې هغه مواد چې راغلي دي هغه هماغه خبرې دي چې پخوا هم د افغانستان جمهور رئیس لخوا د بهرنیانو نه غوښتل شوي وو او د نورو نهادونو لخوا او د افغانستان د خلکو لخوا غوښتل شوي وو، او دا یو ملي شکل ځانته غوره کړه. یعنی په دې معنا په یو غونډه کې دا مسائل تصویب شو او اوس د پخوا په پرتله کېدای شي وایي چې دا یو قوت پیدا کړی ده چې افغان حکومت وایي چې دا د افغانستان د خلکو.
تاسو په نظر باید څنګه وایي دا جرګه وایي څنګه دایره شوې وایي څنګه جوړه شوې وایي دا جرګه؟
ګورې هر یعنی غونډه خپل خاص تعریف لري. هغه عنعنوي جرګه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه بیل دی. هغه جرګه یعنی اصلا د هغه چا لخوا دایرېږي چې د دواړو خواوو ورته صلاحیت او اختیار ورکول کېږي. او جرګه دایرېږي چې په دې جرګه کې باید یو طرف افغان حکومت وای او بل طرف هم طالبان یا مخالف. له بلې خوا په دې جرګه کې چې استاد برهان‌الدین رباني په اول کې خبرې وکړې، هغه وویل چې دا یو مشورتي جرګه ده او د هغه پریکړې الزامیت نه لري، هغه کېدای شي چې عملي نشي. نو جرګه خو داسې یو غونډه ده چې په هغه کې د هغه پریکړې باید الزامیت ولري که مشورتي هم وي. یعنی په افغانستان په تاریخ کې چې کوم جرګې جوړ شوي دي ټول مشورتي جرګې وي، خو الزامیت درلوده. یعنی خلک چې سره جوړېږي د لپاره چې مشوره وکړي سره، نه دا چې راشي او یو بل چا ورته ووایي چې دغه کار باید وشي او په هغه صورت کې موږ وایو چې د الزامیت لري یا نه لري. نو دا فکر کوم چې داسې مشکلات درلوده.
بله، تاسو په نظر دغه سپارښتنې دغه کوم لندیسونه چې دلته وشول او کومه سپارښتنې چې دلته وشولې څومره به عملي بڼه ولري؟ ده
موږ امیدوارو چې دا عملي شي، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو نه ده چې باید خودسر تلاشیګانې ختم شي دا د هدف بمباره یو دا شیان. خو دا چې دا کار په رښتیا هم عملي کېږي که نه، موږ په وار وار ولیدو چې تېر په تندو الفاظو د جمهور رئیس لخوا هم دا مسایل مطرح شوي دي. بهرنیانو سره په دویاته په لفظي شخړه هم پاتې شوی ده، خو تر اوسه پورې دا نتیجه نه ده ورکړې. اوس هم زه امیدوار نه یم چې هغه پرېکړې چې دلته شوي دي دا نتیجه ورکړي.
تاسې عمده دلایل په څه شي کې او عمده لامل په څه شي کې ویني چې دغه نه عملي کېږي؟
یو خبره چې دلته وشوه هغه دا دی چې د بهرنۍ قوتونو موجودیت په افغانستان کې باید قانونمند شي. په خپله دا قانونمند کېدله دا هم په خپله یو تعریف غواړي. هر چا هم دا خبره کوي، نو تر هغه وخته پورې چې بهرنۍ قوتونه په افغانستان کې په جګړهییز عملیات لاس پورې کوي، غواړي چې طالبان وځپي، په دې کې حتما دغسې مسایل رامنځته کېږي. نو دوی چې وایي باید د دې کار نه جلوګیري وشي او مخه ونیول شي او یا په خپل سر عملیاتو نه لاس واخیستل شي او باید افغان حکومت سره په هماهنګي وشي، تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. او زه
ستاسو نظر یعنې دا دی چې افغان دولت د دې د عملي کولو توان نه لري که څنګه؟
بله، دا ډېر مسایل په دې قطعنامه کې داسې مسایل دي چې افغان حکومت نه بلکې بین المللي ټولنه باید هغه ته متعهد واوسېږي. اوس دا کومه مرجع ده چې بین المللي ټولنه ته ووایي او دغه وادار چې په دې کې څه په دې کارونو کې باید تاسو دا عملي جنبه ورته ورکړي، او که دا ونشي نو کوم یعنی فشارونه په هغه طرف چې دا عملي کوي نه په هغه باندې راوستل کېږي. دا ټول هغه مشکلات دي چې زه فکر کوم چې ستدې په دې کې. خو په هر حال
بله، تاسو دغه سپارښتنو دا کومې سپارښتنې چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې وشولې او تر دې وړاندې چې کومې سپارښتنې شوې، تاسو د دې ټولو عملي کېدل په څه کې ګورئ؟ یعنې څنګه باید وشي چې دا ټولې عملي بڼه خوره کړي؟
اول مسله دا ده چې باید بهرنۍ قوتونه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي، چې دا غیر ممکن خبره ده. یعنی دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او زه دا ناشونی ګڼم، ځکه چې بین المللي قوتونه دلته چې راغلي دي هغوی د خپل موخې او اهدافو لپاره چې دلته جنګېږي تر ډېر حده پورې دوی نشي کولی چې د افغان حکومت د فرمانونو یا د قانون هغه درناوی وکړي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او زه په دې نه وروسته هم دا شونی نه ګڼم.
تاسو په نظر د داسې جرګو جوړېدل او یا هم کومې سپارښتنې چې یا کومې غوښتنې چې د نړیوال ټولنې څخه کېږي، یعنې دا ټولې بې فایدې دي؟
ما خو مخکې تاسو ته وویل چې یعنی هر قدم چې د سولې په خوا اخیستل کېږي هغه د تایید وړ دی. خو دا چې بهرنیان دا خبرې مني موږ سره دغه ماته ناشونی ښکاري، ځکه چې تر اوسه پورې ما مخکې هم درته وویل چې دغه خبرې د جمهور رئیس لخوا په تندو الفاظو باندې په دې باندې شوي دي چې باید تاسو باید دا کارونه ونه کړئ. خو تر اوسه پورې دوی په دې خبره غوږ نه دي نیولي او تر اوسه پورې هماغه خپل کارونه کوي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپو وحید مشته.
ولی افغانانو او ځینو نورو ولسونو د خپل سیاسي مبارزو په تاریخ کې له تشدد څخه کار اخیستی؟
متاسفانه د شلمې پیړۍ په توګه
په معاصر تاریخ کې د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو استبدادي رژیمونه په سوله ایزو مبارزو نسکور شوي، خو په افغانستان کې لا هم وینې بهول کیږي.
فعلاً د افغانستان مشکل ګوزدریست کې نسل جوان احترام خوده.
عدم تشدد څه ډول مبارزه ده او مخکښان یې په افغانانو او نړیوالو کې څوک دي؟
People like Gandhi, people like
Martin. د افغان شمیر نورو پښتنو ته ځوابونه د ځنګړو راپورونو په هغه لړۍ کې واوري چې ډېر ژربا له آزادۍ رادیو څخه خبر شي.
او سم راګرځو نړیوالو مسلو ته. سات په کابل کې د ماشام معذرت غواړم، د مازدیګر شپږ بجې او شپږ بجې د قیسوې روانه پښتو خبری مجله تر شپږ نیمو بجو پورې ادامه پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون له اسرائیل څخه غوښتنه کړې ده چې ډېر ژر دې پر غزه کلابندي ماته کړي. دا غوښتنه تر هغه وروسته سوې ده چې د اسرائیلو پوځ په هغو کښتیو باندې حمله وکړه چې اس غزه ته بشری مرستې لږدولې. احمد تکل به د دې مسلې جزئیات وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا له دایمي غړو او له ترکیې او اسرائیلي ډیپلوماټانو سره عاجل سلام مشورې کوي، څو غزې ته په بشری مرستو پر بار بیړیو د اسرائیلي پوځ په برید کې د څو فعالانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات تنظیم کړي. خو ښاغلی بان د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې دای د غزې د محاصرې ژر تر ژره پای ته رسول او د مړیو او ټپیانو د فهرست په ګډون له اسرائیلو څخه د دې پیښې پورا حساب غواړي. د تیرې دوشنبه په ورځ اسرائیلي سمندري کمانډو د بشری مرستو د بیړیو پر هغه کاروان برید وکړ چې د غزې پلوي فعالانو له ترکیې څخه غزې ته روان کړی وو. په دې برید کې نه ملکی کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ښاغلی باندې غزې د محاصرې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
دا غمیزه یوازې له هغې جدي ستونزې څخه پرده پورته کوي چې شته. د غزې پر ترنګ لګول شوی اوږدمهاله محاصره بې ګټې، د نسخملو او ناسم کار دی. د دې زیان بې ګناه ملکي خلکو ته رسیږي. اسرائیلي چارواکي باید سمدستي دا محاصره پای ته ورسوي.
اسرائیل په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحقیقاتو لغوښتنې سره له همکارۍ ډډه کړې او ښکاري چې بیا به هم موافقه ورسره ونه کړي. د حکومت وایاند مارک ریګیف مخکې ویلي وو چې اسرائیل په خپله کولای شي په دې برخه کې تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپلو څرګندونو کې د پیښې ته په اشاره سره په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو د بیا پیل پر اهمیت ټینګار وکړ. همدا وینا د پنځشنبه په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میچل د اسرائیلو د دفاع وزیر اهود بارک سره په بیت لحم کې په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه.
The recent difficulties remind us of the urgency.
ورستی پیښه موږ ته د هغې دندې د اهمیت او سمدستي حل اړتیا را یادوي چې موږ د دې سیمې په برخه کې د ځان لپاره ټاکلې دي.
د اسرائیلو دفاع وزیر اهود بارک له جورج میچل سره تر کتنې وروسته هیله وښوده چې د غزې پر پلوي فعالانو د اسرائیلي پوځ د برید پیښه به د منځني ختیځ د سولې پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي.
موږ پر اختیار سره تمه لرو او غواړو چې وروستۍ پیښې به زموږ د پالیسۍ اصلي لوري ته چې د سولې د بهیر د دوام یقیني کول دي زیان ونه اړوي او وروستي جریانات به یې ونه ځنډوي، که څه هم دا د اټکل وړ نه دي.
اسرائیلی چارواکی د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون غزې ته د بیړیو پر روان کاروان د برید دفاع کوي او وایي چې اسرائیل له دې پرته بل لار نه درلوده. نتنیاهو په کاروان کې شامل ځینې فعالان د تروریزم پلویان و بلل او ټینګار وکړ چې د غزې محاصره به پر خپل حال پاتې وي. خو داسې ښکاري چې د اسرائیلو دا دریځ به ډېر ژر له سخت چلنج سره مخامخ شي، ځکه د آزادۍ د بیړیو کاروان په نوم د فعالانو یوه بله ډله چې ګڼ شمېر یې له آیرلند او مالیزیا څخه دي غواړي د بیړیو یو بل کاروان د غزې محاصره شوي سیمې ته روان کړي. دا ډله وایي دوی پریکړه کړې چې په بیړیو کې بار ساختماني مواد او سیمنټ به غزې ته رسوي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر مایکل مارتن له اسرائیلو غوښتنه وکړه چې دا کاروان غزې ته پرېږدي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د دې خبری مجلې نور وخت پای ته رسیدلی. یو ور بیا یادونه کوم چې په کابل کې نن د سولې ملي مشورتي جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو پای ته ورسېده. جمهور رئیس حامد کرزي د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی، همداراز د جرګې رئیس په ځانګړي کانفرنس کې چې همدا اوس هم په کابل کې ادامه لري د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی. د خبری کانفرنس اضافه جزئیات په بل خبرونه کې چې اوس پیلېږي ملیحا هراري درته وړاندې کړي. زه فرشته جلال زه اجازه غواړم. د خدای پامان.
با معذرت، تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در برنامه حاضر هم همین موضوع رو دنبال میکنیم. اما نخست خبرها از جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها جرگه ملی مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 16 مادهی و سخنرانی رئیس جمهور کرزی به پایان رسید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی رستاق ولایت تخار تقریبا 40 تن جان دادند و ترکیه می گوید که انقره در کاهش روابط با اسرائیل جدی است. مشروع خبرها. جرگه ملی مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 16 مادهی و سخنرانی رئیس جمهور کرزی به پایان رسید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از این قطعنامه حمایت کرده و یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و با دولت یک جا شوند.
قطعنامه شما را به هر دو زبان ملی کشور، پشتو و فارسی شنیدیم. جامع بود، کامل بود و برحق بود. تشکر کردین از جامعه جهانی از مساعدت هایشان و خواستن که قوانین افغانستان عزت کردن بر جا بود و به حق بود. قطعنامه شما هدایتیست به حکومت افغانستان و ما در تصویقش از آغاز تا ختم قطعنامه مکلف استیم و انشاءالله شریکن ما شما یک جای اقدام میکنیم.
در این قطعنامه از تمامی جناح‌های درگیر در افغانستان خواسته شده تا به تقاضاهای مردم مبنی بر ختم جنگ پاسخ مثبت بدهند و از مطرح کردن پیش شرط‌ها به خاطر جلوگیری از مذاکرات خودداری کنند. شرکت کنندگان این جرگه همچنان گفتند تا برای آغاز پروسه صلح یک برنامه عمه‌جانبه از طرف دولت ایجاد شود. 28 کمیته این جرگه امروز گزارش های خود را با جرگه مشورتی صلح ارائه کردند. در قطعنامه همچنان برای آزادی زندانیان سیاسی از زندان پلچرخی و بسته شدن زندان های گوانتانامو و بگرام اشاره شده و به این ترتیب درخواست صورت گرفته تا نام های بعضی از مخالفین از لیست سیاه بیرون شود و همچنان امنیت تعداد از مخالفین که به مذاکرات حاضر می شود تأمین گردد. جرگه ملی مشورتی صلح به روز چهارشنبه با اشتراک تقریبا 1600 تن آغاز شد و ساعت پیش در کابل به پایان رسید. جزئیات در این مورد را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. ولسوالی رستاق ولایت تخار شاهد سرازیر شدن یک سیلاب بوده است. برخی مردم محل به رادیو آزادی گفتند که در این سیلاب ها در حدود 40 تن جانهای خود را از دست دادند. دکتر محید یکی از باشنده های منطقه در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت مردم محل شاهد بودند که آب دو موتر کاماز و چهار موتر تیزرفتار را با خود برد. با گفته او بیشتر قربانیان این سیلاب ها شاگردان مکتب و چوپانان بودند. گفته می شود که سیلاب ها در منطقه آب‌بازان ولسوالی رستاق زمین های زراعتی را هم تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. در این سیلاب ها تقریبا 5 کیلومتر سرک هم تخریب شده. در این حال گفته می شود که در ولایات بغلان و همچنان در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز هم سیلاب های سرازیر شده و زمین های زراعتی را تخریب کرده است. با گفته مقامات سیلاب ها در قندوز تلفات جانی به همراه نداشت. در نتیجه لغزش کوه در منطقه مرزکه ولایت پکتیا راه شهر گردیز مرکز این ولایت و 5 ولسوالی دیگر مسدود شده است. این رویداد دیروز صورت گرفت و گفته می شود که در نتیجه باشندگان ولسوالی های پتان، سمکنه احمدخیل، جانیخیل و آریوبزادزی با مشکلات روبرو شدند. تعداد از باشندگان این ولسوالی ها بر رادیو آزادی گفتند که اگر حکومت به زودترین فرصت راه های مواصلاتی را باز نکند، آنها با مشکلات جدی تر روبرو خواهند شد. عبدالرحمن منگل معاون والی پکتیا گفته که تلاش ها برای بازگشایی این راه آغاز شده است. منطقه میرزکه در تقریبا 20 کیلومتری شمال شرق گردیز مرکز ولایت پکتیا واقع شده و دیروز این منطقه شاهد لغزش کوه بود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز به مخالفین در آن کشور هشدار داد که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. احمدی نژاد این موضوع را در جریان 21مین سالروز مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. او در سخنرانی به اجتماع در آرامگاه خمینی مخالفین را به منحرف شدن از راه و فکر خمینی و گرایش به دشمنان بزرگ ایران متهم کرد. بر اساس گزارش‌ها مخالفین برای به دست آوردن مجوز جهت برگزاری تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات 12 جون در آن کشور درخواست کردند، اما گمان می‌رود که این درخواست رد شده است. در نتیجه خشونت‌های بعد از انتخابات پارسال ریاست جمهوری در ایران ده‌ها تن کشته شدند و در عین حال 2 تن اعدام و 6 تن دیگر هم به مرگ محکوم شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز گزارش داد که اداره ایالات متحده عملیات علیه شبکه القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو را در سرتاسر جهان به صورت قابل توجه افزایش داده است. روزنامه با نقل از مقامات که به صورت شخصی در این مورد اظهارات داشتند گزارش داده که واحدهای خاص عملیاتی آمریکا در 75 کشور جهان مستقر شدند، در حالی که این نیروها پارسال در 60 کشور حضور داشتند. بر اساس گزارش‌ها واحدهای خاص عملیاتی آمریکا در یمن، بسیاری از کشورهای شرق میانه، آفریقا و آسیای مرکزی حضور دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره آن کشور خواست تا در سال مالی 2011 5.7% افزایش را در بودجه ماموریت خاص عملیاتی به عمل آورد که به این ترتیب مجموع مصارف این نیروها به 6.3 میلیارد دلار خواهد رسید. مقامات ترکیه میگویند که انقره در مورد کاهش روابط با اسرائیل جدی است. این اظهارات ترکیه پس از حملات روز دوشنبه اسرائیل بالای کشتی هایی که مواد کمکی را به غزه انتقال میداد و همچنان کشته شدن 9 تن که بیشترشان اتباع ترکیه بودند صورت میگیرد. بولنت ارینک معاون صدر اعظم ترکیه به پارلمان آن کشور گفت همکاری های نو میان دو کشور آغاز نخواهد شد و روابط کاهش پیدا خواهد کرد. ترکیه امروز 2 طیاره را به خاطر انتقال اتباع این کشور که در جریان حملات روز دوشنبه اسرائیل زخمی شده بودند به آن کشور فرستاد. در این حال تونی بلر نماینده گروه 4 جانبه امروز از محاصره غزه با عنوان یک اقدام غیر مؤثر یاد کرد. بر اساس یک خبر دیگر هزاران تن از مردم ترکیه با برافراشتن بیرق‌های فلسطین و ترکیه در شهر استانبول تظاهرات را راه اندازی کرده و علیه اسرائیل شعار دادند. آنها با همدردی از قربانیان حملات اخیر اسرائیل بالای کشتی‌های کمک رسانی به فلسطینیان در بیرون مسجد بیازت استانبول جمع شده بودند. علاوه بر ترکیه، اسرائیل از سوی شمار از کشورهای جهان مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری کشورهای اسلامی این اقدام اسرائیل را تقبیح کردند. پارلمان ژاپن ناوتو کان را به حیث صدر اعظم جدید آن کشور تصویب کرد. ناوتو کان در حکومت یوکیو هاتایاما صدر اعظم پیشین این کشور به حیث وزیر مالیه و معاون صدر اعظم کار کرده بود. او پس از انتخابش در این مقام سپاسگزاری کرد و افزود: من واقعا خرسندم که در این مقام تعیین شدم. من حالا مسئولیت‌های زیاده در پیش رو دارم که از همین حالا احساس میکنم. یوکیو هاتا یوما صدر اعظم سابق ژاپن در همین هفته استعفایش را بعد از آن اعلان کرد که به خاطر تغییر موضعش در خصوص پایگاه هوایی آمریکا در اوکیناوای ژاپن مورد انتقاد مردم کشورش قرار گرفت. یوکیو هاتا یوما فقط برای 8 ماه صدر اعظم ژاپن بود و جمهوریت‌های قفقاز روسیه شاهد حوادث خونین بودند. در نتیجه یک حمله بر یک مسجد در جمهوری داغستان ملای همین مسجد کشته شد. بر اساس گزارش‌های اعلام‌کننده ناشناس بالای این مسجد در مرکز داغستان حمله کرد. از جانب دیگر در نتیجه انفجار یک بم در انگوشتیا یک پلیس کشته شد. این بم در داخل یک دکان در قریه تگابشی منفجر شد که در نتیجه علاوه بر یک کشته 10 زخمی نیز بر جا گذاشت. حملات در جمهوری های مسلمان نشین روسیه اکثرا صورت می گیرد و جدایی طلبان خواهان جدا شدن از سلطه روسیه اند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. اطلاعات بیشتر در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای افغانستان و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 6:39 و 30 ثانیه. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش هایی را میشنوید. جرگه ملی مشورتی صلح امروز در کابل با صدور قطعنامه به پایان رسید. مهاجران افغان در ایران با قطع سبسایدی برای خدمات اولیه از سوی حکومت ایران روبرو شدند. شماره مهاجران بازگشته از پاکستان به افغانستان قرار گزارش اداره عودت مهاجران بیشتر از سال گذشته می باشد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدید، جرگه ملی مشورتی صلح بعد از ظهر امروز با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای پایان یافت. در بخش از این قطعنامه روی ایجاد یک برنامه همه‌جانبه به خاطر تامین صلح دائمی در افغانستان و جلوگیری از مطرح کردن پیش شرط‌ها به خاطر مذاکره با مخالفان تاکید شد. در مراسم اختتامیه جرگه ملی مشورتی صلح، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خودش را به تطبیق این قطعنامه مکلف دانست و بار دیگر از مخالفان خواست اسلحه‌های خود را به زمین بگذارن و به برنامه صلح بپیوندند. احمد جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
ایجاد برنامه همه جانبه به خاطر آغاز پروسه صلح، جلوگیری از مطرح کردن پیش شرط ها قبل از اجرای مذاکرات صلح، رهایی افغانان بیگناه از زندان های تحت کنترل نیروهای افغان و خارجی، حذف نامه های مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، دست کشیدن مخالفین از خشونت و ایجاد شورای عالی صلح از مسائل اساسی است که در قطعنامه 16 ماده‌ای جرگه ملی مشورتی صلح ذکر شده است. این قطعنامه به روز جمعه در مراسم اختتامیه جرگه ملی مشورتی صلح منتشر شد. عبدالستار درزابی منشی دوم جرگه ملی مشورتی صلح بخشی از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
ایجاد چارچوب مذاکره با ناراضیان. دولت باید در تفاهم با جامعه جهانی در مورد حذف اسامی مخالفین از لیست سیاه اقدام عاجل نمایند. دولت و نیروهای بین المللی باید امنیت و مسئولیت کسانی را که به پروسه صلح می پیوندند تضمین و تأمین نماید و زمینه بازگشت ایشان را به زندگی مسئول مساعد سازد.
در بخشی از مراسم اختتامیه جرگه ملی مشورتی صلح، استاد برهان الدین ربانی رئیس این جرگه گفت پایان کار جرگه ملی مشورتی صلح به معنای ختم تلاش‌های صلح در کشور نیست، بلکه به گفته وی باید این آغاز تلاش‌ها برای تأمین ثبات در افغانستان باشد. آقای ربانی از مخالفین خواست اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و به خاطر مذاکرات صلح آماده شوند. ای برادران افغان ما طالبان، بیاین دست به دست هم بدهیم، جنگ بس است. اسلحه تان را به زمین بگذارید. تقاضاهای شرعی و اسلامی شما تقاضای همه ماست. رئیس جمهور کرزی نیز در دقایق پایانی جرگه ملی مشورتی صلح صحبت کرد. آقای کرزی حمایتش را از صدور قطعنامه 16 ماده‌ای به واسطه اعضای این جرگه اعلام کرد.
قطعنامه شما را به هر دو زبان ملی کشور، پشتو و فارسی، شنیدیم. جامع بود، کامل بود و برحق بود و ما در تصدیقش از آغاز تا ختم قطعنامه مکلف استیم و انشاءالله شریکن ما شما یک جای اقدام میکنیم. سلام کردیم که تعداد از طالبان و دیگر مخالفین که بنام مخالفت، محض بنام مخالفت و بنام طالب گرفته شدن و گناهی ندارن و در بندیخانه های حکومت افغانستان و خارجی ها هستن، رها شدن، فورا اقدام میکنیم.
رئیس جمهور کرزی هم یک بار دیگر از اعضای حزب اسلامی و گروه طالبان خواست با تقاضاهای مکرر مقامات افغان جهت مذاکره با دولت افغانستان لبیک بگویند. جرگه ملی مشورتی صلح به هدف مشوره با ملت افغانستان برای دست یافتن به صلح دائمی و ایجاد میکانیزم مفاهمه با مخالفین به روز چهارشنبه در کابل براه انداخته شده بود. مقامات افغان در حال به نتایج جرگه ملی مشورتی صلح چشم امید دوختند که طالبان مسلح پیش از برگزاری این جرگه آن را برنامه به ابتکار امریکا خوانده و مخالفتشان را با راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح ابراز کردند.
گزارشی بود از پایان جرگه سی روزه ملی مشورتی صلح که امروز در کابل با قطعنامه 16 ماده‌ای پایان یافت. اما این قطعنامه چقدر میتواند عملی باشد؟ احمد جعفر احمدی با کارشناس سیاسی وحید مژده مصاحبه دارد و در آغاز امین سوال را پرسیده است.
در رابطه با جرگه مشورتی ملی صلح، البته هر قدمی که به طرف صلح برداشته شود باید او را تایید کنیم و نسبت به مکشفین باشیم. اما آنچه که در اینجا ما شاهدش بودیم یک جرگه نبود، بیشتر به یک ورکشاپ شباهت داشت، یک ورکشاپ سه روزه که در حدود 28 گروه کاری تشکیل شده بود در رابطه با مسائل صلح و اینکه چگونه یک مکانیزم برای صحبت با مخالفین و مذاکره و مفاهمه با مخالفین باید وجود داره.
از به نظر شما چگونه باید می بود آقای مژده تا نام جرگه را به خود کسب می کرد؟
ببینید، هر چیز از خود یک تعریفی داره. جرگه هم اگر ما این جرگه عنانوی همونطوره که گفته شد بدانیم، در جرگه های عنانوی چنین چیزی را ما نمی دیدیم. یعنی به هر حال کاری که در اینجا صورت گرفت با جرگه های عنانوی افغان ها کاملا متفاوت بود. به هر حال چی نامش جرگه بمانیم، چی یک ورکشاپ کاری برای به منظور بحث روی مسائل صلح. اما آنچه که ما در پایان کار دیدیم در حقیقت یک قطعنامه 16 ماده‌ای بود که قبلا هم البته مطالب از این، یعنی بسیاری از مواد ای توسط رئیس جمهور افغانستان و همچنان بارها توسط بسیاری از نهادها و مردم افغانستان مثلا مطرح شده بود، از جمله مثلا جلوگیری از دستگیری های خودسرانه، بمباران های کور و بی هدف برای مناطق مسکونی و مسائل از این قبیل.
تفسیری شما چه هست آقای مژده؟ چه فکر میکنین با توجه به مشکلاتی که شما به او اشاره کردین، این قطعنامه تا چه حد میتونه عملی باشه؟
البته بعض قسمت های اصیر من قبلا نیتور احساس میکنم که حدود دو هفته یا سه هفته پیش بود که معاون جنرال مکریستال با بعضی از والی صاحبای تماس گرفته بود به خصوص در جنوب افغانستان و لیستی از زندانی ها را خواسته بود. به نظر میرسه که اولین کاری که خارجی ها میکنن برای نشان دادن حسن نیتی است که یک سری زندانی های بیگناهی را که اونا دفعات از زندان نگه داشتن رو آزاد میکنن و لیستشان رو قبلا از والی ها گرفته بودن و دریافت کرده بودن و شاید ما فردا پس فردا شاهدی باشیم که اینا آزاد شوند و به عنوان قدم حسن نیت و احترام به فیصله های جرگه. اما موضوعات دیگه میمونه که خیلی هم مهم است و موضوعات بسیار حساسه که توسط نیروهای مخالف و عنوان شروط اساسیشان مطرح شده بود در اینجا او با او بحث با او موضوعاتی است که گفتن رویش بحث نمیشه و جناب رئیس جمهور هم در بیانیه افتتاحیه خود او را از جمله خطوط قرمز دارد که رویش بحث برآمده.
وحید مژده کارشناس سیاسی بود و صحبت روی جرگه ملی مشورتی صلح که امروز در کابل پایان یافت.
مجله خبری رادیو آزادی.
مهاجران افغان در ایران با مشکل دیگر روبرو شدند. دفتر UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تصمیم حکومت ایران که در سال روان سبسایدی یا اعانه بر خدمات و مواد اولیه در کشور را قطع خواهد کرد، مهاجران افغان را با مشکلات جدی روبرو میسازد. این اداره ملل متحد برای رسیدگی به این مشکل مهاجران از جامعه جهانی 18 میلیون دلار تقاضا کرده است. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید قطع سبسایدی و یا اعانه از سوی حکومت ایران بر برق، آب، غذا و برخی دیگری از خدمات و مواد اولیه مهاجرین افغان مقیمین کشور را با دشواری های بیشتر مواجه خواهد ساخت. قرار است قطع سبسایدی بر خدمات و مواد اولیه در سال روان در ایران به اجرا گذاشته شود. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در کابل میگوید قطع این سبسایدی ها بیشتر از همه مهاجرین افغان مقیم ایران را متاثر خواهد ساخت.
خود به دست از قرار ندادن از این سبسایدی خیلی خیلی تاثیرگذار بالای زندگی افغان ها میتونه باشه در ایران، از جمله تأثیراتی که روی مشکلات اقتصادی اجتماعی زیادتر بالای افغانهایی که در ایران مسکن گزین هستند بیشتر میتونه باشه.
محمد عیسی استانگزه یکی از مهاجرین افغان مقیم ایران میگوید افغانها به خاطر بیشتر از ایرانیها از قطع این سبسیدی ها متاثر میشوند که به ایرانیها در مقابل آن مقدار پول پرداخته میشود.
طبعاً تاثیر منفی بیشتر روی خود افغانها دارد، چون دولت ایران برای برداشتن سبسیدی ها هر هم نقدینگی را که پول در مقابل برداشتن سبسایدی به خانوارهای ایرانی پرداخت می شود که ولی در مقابل برای افغان ها همچون طرح وجود ندارد. دولت ایران نمی تواند برای افغان ها پول پرداخت کند. بیان اجناس جز اجناسی که سبسیدیش برداشتن می شود گران می شود. اجناسی که سبسیدیش برداشتن نمی شود اونم تاثیر می شود و قیمت بیشتر بالاتر می ره. بنابراین تاثیر افغان ها باید با قیمت بیشتر اجناس را خریداری کنند یا برای انرژی آب و برق پول بیشتر بپردازند. برای افغان ها فکر کنم در شهرها تحمل همچین هزینه ها بسیار گرانتر و سخت‌تر خواهد شد.
در این حال نادر فرهاد میگوید کمیشنری عالی ملل متحد برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در ایران خصوصا کسانی که از قطع سبسیدی ها متاثر خواهند شد برنامه کمکی را سر دست دارد و این اداره از جامعه جهانی تقاضای کمک بالغ به 18 میلیون دلار را کرده است.
امید ما این است که ما بتانیم پروژه هایی را که بر افغان های در ایران زندگی میکنند به نحوی افزایش بدیم. از این جهت است که ما هم در درخواست تقاضای 18 میلیون دلار آمریکایی در جامعه بین المللی کردیم. ما امید داریم که با ارگاهی برنامه 120 میشه طرف جمهوری اسلامی ایران افغان هایی که در اینجا زندگی میکنند توسط برنامه یونیسیار و یا با تطبیق پروژه ها حداقل به او اندازه زیادتر متاثر نشن از قطع نمودن سبسیدی توسط جمهوری اسلامی ایران.
مهاجرین افغان در ایران پیش از این نیز از فشارهای کسوی حکومت ایران بر آنها اعمال می‌گردد شکایت داشته و گفتند که بازداشت مهاجرین از شهرهای مختلف این کشور و انتقالشان به اردوگاه‌ها یکی از این مشکلاتی بوده که با آن دست و گریبان هستند. حدود 2 میلیون مهاجر افغان عمدتاً به همکاری کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از ایران به افغانستان عودت کردند، اما این اداره می‌گوید برگشت مهاجرین به خاطر وضعیت ناگوار امنیتی و اقتصادی در افغانستان کاهش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. کارشناسان امور سیاسی میگویند ایالات متحده آمریکا در زیر تعهدات دیپلماسی نرم و در آن طرف ساحات جنگ افغانستان و عراق جنگ مخفی علیه القاعده و دیگر گروه‌های رادیکال را به طور قابل ملاحظه در سراسر جهان افزایش داده است. در حال حاضر نیروهای عملیات خاص آمریکایی در 75 کشور جهان مستقر هستند، در حالی که در اوایل سال این نیروها در 60 کشور مستقر بودند. جزئیات بیشتر این موضوع در مطلب از غفور متین بر اساس گزارش‌های منابع غربی خبر.
روزنامه معتبر و پورتراژ واشنگتن پست در شماره 4 ماه جون خود در ارتباط توسعه جنگ مخفی آمریکا در سر تا سر جهان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: ایالات متحده آمریکا در تحت تعهدات دیپلماسی نرم و در آن سوی ساعات جنگ افغانستان و عراق، اداره اوباما جنگ مخفی علیه القاعده و سایر گروه های رادیکال را به صورت قابل توجه افزایش داده است. عملیات نیروهای خاص آمریکایی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ بودجه توسعه یافته و اکنون در 75 کشور جهان مستقر شدند، در حالی که در اوایل سال گذشته این نیروها در 60 کشور جهان مستقر بودند. علاوه بر این که واحدهای این نیرو از سالها به این طرف در کشور فیلیپین و کولومبیا مستقر می باشند، تیمهای مربوط نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در یمن و سایر جاها در شرق میانه، افریقا و آسیای میانه فعالیت دارند. افزایش در استقرار نیروهای عملیات خاص توأم با شدت یافتن حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی در غرب پاکستان، صفحه یا پهلوی دیگر دکترین امنیت ملی باراک اوباما می باشد که در هفته گذشته به نشر رسید. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، یک امتیاز از استفاده نیروهای مخفی برای چنین ماموریت ها این است که به ندرت راجع به عملیات آنها به صورت علنی بحث می شود. با گفته قماندانان نیروهای خاص، حملات تیارات بی پیلوت غیر تصدیق شده اداره استخبارات آمریکا CIA همراه با تهاجم یک جانبه ایالات متحده آمریکا در سومالی و عملیات مشترک در یمن از لحاظ سیاسی یک افزار مفید و خوب است. یک مقام بلندپایه نظامی آمریکایی به روزنامه گفته است نیروهای خاص در دوره ریاست جمهوری اوباما به چیزهای بیشتر دسترسی دارند تا در زمان جورج بوش. در حال حاضر قماندانان نیروهای خاص در مجالس قصر سفید منظما حضور دارند. یک مقام بلندپایه دیگر نظامی گفت ما دسترسی های زیادی داریم. آنها کمتر حرف می زنند و بیشتر عمل می کنند. عملیات آنها بسیار سریع و تهاجمی است. همین مقام امریکایی گفت توانایی های عملیات خاص علاوه از حملات یک جانبه که از طرف قصر سفید تقاضا می گردد، تربیه نیروهای ضد تروریسم محلی و عملیات مشترک با آنها را نیز در بر می گیرد. جان برینان، مدیر ضد تروریسم قصر سفید، جنبه های علنی جنگ مخفی دکترین اوباما را در هفته گذشته چنین توضیح کرد. ایالات متحده امریکا بعد از حمله تروریستی محض به جواب دادن اکتفا نمی کند، بلکه می خواهد جنگ را به نزد القاعده و سایر گروپ های مربوط به القاعده در افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی و هر جای دیگر که باشند ببرد. روزنامه و نقل از کماندانان نیروهای عملیات خاص می نویسد: ما از افزایش تعداد و بودجه نیروهای خاص راضی هستیم و می خواهیم ماموریت های مخفی را در سر تا سر جهان و در خارج از راه جنگ توسعه بدهیم. بنوشته روزنامه، از جمله 13,000 نیروی عملیات خاص که در خارج از ایالات متحده امریکا مستقر می باشند، حدود 9,000 آنها مساویانه در عراق و افغانستان تقسیم کرده است. اوباما من حیث یک بخش استراتژی امنیتی جانی خود افزایش 5.7% بودجه را برای سال 2011 برای قوای عملیات خاص از کانگرس تقاضا نموده است، یعنی 6.3 میلیارد دلار برای سال 2011، جمع 3.5 میلیارد دلار برای سال 2010.
اتحادیه اروپا و ناتو هر دو میگویند خواستار تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی بیشتر با پاکستان هستند، کشوری که نقشان در جنگ افغانستان مهم تلقی می شود. سرمنشی ناتو و صدر اعظم پاکستان امروز در کنفرانس خبری در بروکسل در رابطه با همکاری ها میان دو طرف توضیح دادند. انتظار می رود صدر اعظم پاکستان هم امروز در جلسه با سران اتحادیه اروپا شرکت کند. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
رهبران پاکستان و ناتو روز جمعه با وجود آن که با جدال نظامی با تندروان مسلح و القاعده روبرو هستند، روی نیاز به تقویت روابط سیاسی توافق کردند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به دنبال ملاقات با اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو در بروکسل گفت که این تدابیر شامل مبادلات در سطح عالی و دیدارهای پارلمانی خواهد بود. وی گفت تلاشایشان را تنها منحصر به همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و تندروی نمی سازند.
یقینا ما همکاری های نزدیک با ناتو داریم تا ما در آینده نیز یک جا کار کرده بتوانیم، که این همکاری ها تنها به مبارزه علیه تروریسم منحصر نمی شود. قراری که سرمنشی ناتو یادآور شد، باید همکاری های بیشتر میان اعضای پارلمان، تبادل دیدارها و گفتگوهای بیشتر میان رهبران پارلمان ها و همچنین رفت و آمدها میان دو طرف در سطح عالی به عمل آید.
سرمنشی ناتو گفت که آنها امروز چگونگی چوکات کاری همکاری های آینده را مورد بحث قرار دادند. وی گفت اگر پاکستان بخواهد، آنها این کشور را در زمینه ارتقای ظرفیت ها کمک خواهند کرد.
ما امروز این را مورد بحث قرار دادیم که چگونه می توانیم چوکات کاری را برای ادامه همکاری های ما انکشاف بدهیم. قراری که پیشتر گفتم، ناتو آماده همکاری است، اما این به حد کافی به تقاضای پاکستان ارتباط می گیرد که ما چگونه می توانیم این کشور را در زمینه ارتقای ظرفیت کمک کنیم.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان خاطرنشان ساخت که کشورش در راه مبارزه علیه تروریسم قربانی های بشری و اقتصادی را متحمل شده است. وی گفت پاکستان مصمم است تا علیه نیروهای شر تندروی و تروریسم پیروز شود و شکست را نمیپذیرد. بیش از 80% اکمالات 110,000 سرباز آمریکایی و ناتو مستقر در افغانستان از راه بندر کراچی این کشور صورت می‌گیرد. این کاروان‌های اکمالاتی در مسیرشان به افغانستان در مناطق مرزی بین دو کشور مورد حملات تندروان مسلح قرار گرفتند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، مقامات اتحادیه اروپا میگویند این اتحادیه 27 عضوی میخواهد یک برنامه 5 ساله ای را که شامل گفتگوهای استراتژیک میان دو طرف و تقویت تجارت باشد برای بیاندازد. تجارت سالانه میان اتحادیه اروپا و پاکستان در حال حاضر به 7 میلیارد دلار میرسد. در حال حاضر 80% صادرات پاکستان به اتحادیه اروپا از امتیاز تعاملات خاص برخوردار است و این اتحادیه در نظر دارد که تمام محصولات گمرکات بر صادرات این کشور را از میان بردارد.
شنوندگان عزیز، سپاسگزار هستیم از همراهیتان با برنامه‌های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در اینجا به پایان می‌رسد. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا را تا لحظات دیگر می‌شنوید. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان.